افغانینند د دوشمې پوره سپارکی د ناتو د نوی ملکی اساسی سفیر زیم مرمن سره په کتنه کې دغه امنیتی پلان پر ویلی چې دغه پلان تطبیق په تروریزم د افغانانو د بریالیتوب سره مرسته وکړي. تر اوسه دغه څلور کلن امنیتی پلان په اړه ډېر جزئیات رسنیو سره نه دي شریک شوي. یوازې نن د افغانستان دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي د ولسي جرګې غړو ته دغه پلان په هکله وویل چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره یو څلور کلن پلان ترتیب شوی چې په دې پلان کې د افغان پوځ د نورو ځواکونو پرتله د ځانګړو ځواکونو کمیت او کیفیت ته ډېره پاملرنه شوې ده. جنرال حبیبي وویل چې په دغه څلور کلن پلان کې د ځانګړو ځواکونو لپاره کلي اردو په پام کې نیول شوې ده.
پارسل کې جنگ میکد کی میکد قطعات خاص ما لشکر کشی میکدیم کنډک روان میکدیم اوجه دشمن یا میگریخت یا ماین میمان.
جنرال حبیبي ویل تیر کال چې جګړه کوله چا کوله ځانګړو ځواکونو کوله موږ لشکر کشی کوله کنډک به مو ولېږ هلته به یا دښمن تیخته کوله او یا یې هم ماین ایښوده موږ تلفات لرل او دښمن نه لرل. بینان موږ ځانګړي ځواکونه شمیر دوه چنده زیاتوو د هغوی دپاره کلي اردو جوړوو چې ښکته شي دښمن ونیسي او بیا پورته شي او هلته میش نه شي. د همدې له امله په څلور کلن پلان کې مو پرکه په کلي اردو بدله کړې ده. جنرال حبیبي ویل چې په دغه څلور کلن پلان کې د افغان ځواکونو د هغوی ځواک ته هم ډېره پاملرنه شوې ده. هغې ویل چې د افغانستان د اوسنۍ جګړې د حل لار همدا ده. همداشان جنرال حبیبي ویل چې په دغه پلان کې د سرتیرو او پوځ روزنې ته هم زیاته پاملرنه شوې ده او دا ځکه چې د دفاع وزیر په وینا اوس په جګړه کې ډېر هغه سرتیري مري چې یا سواد نه لري او یا هم د سواد کچه ټیټه ده او امنیتي تدابیرو ته ډېره پاملرنه نه کوي. د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان د پلانونو جوړولو پر ځای د پلانونو تطبیق خورا مهم بولي او وایي چې د کاغذ پر مخ پلانونه جوړول یوه خبره ده او تطبیق یې بله خبره. د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال اتیکولا مرخیل وایي چې اوس هم په پوځ کې کارونه د یو پلان له مخې پر مخ ځي خو څه چې نشته هغه د پلانونو تطبیق په برخه کې اقدامات دي.
داسې پلانونه په هغه وخت کې قابل د تطبیق دي چې یو قوت مرکزي وجود ولري، یو ټیم کاري درست وجود ولري او په خپل دولت کې په ارګانونو کې ټول ارګانونه کار اعلی کار ته سپارل شوي او د هغې تطبیق په اساس باندې غوښتنه وشي. دا ټول هغه مسایل دي چې په اداره کې شامل
د افغانستان دفاع وزارت د څلور کلن امنیتي پلان د جوړولو خبر په داسې حال کې ورکړی چې په افغانستان کې د ژمي د موسم له تېرېدو وروسته د هوا په ګرمېدو د افغان ځواکونو او د افغان حکومت د وسوال مخالفان ترمنځ د جګړو د پراخېدو په هکله اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې سږ کال ژمي کې هم د تېرو کلونو په خلاف د افغان امنیتي ځواکونو او وسوال مخالفانو ترمنځ په جګړو کې کمی نه و راغلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
کونړ کې چارواکي وایي چې د اجدالې د دغه ولایت په څلورو ولسوالیو کې فعالیت لري او تر اوسه یې له حکومت سره جګړه نه ده پیل کړې، خو ولایتي شورا وایي په کونړ کې دا وخت تر څلور زره داعش جنګیالي فعالیت لري او حکومت په وړاندې هیڅ اقدامات نه کوي. پاموکې په حق له رپورټ ته
د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت له امریکا غږ سره په مرکه کې منلی چې داعش جنگیالو د دغه ولایت په څلور ولسوالیو کې پخې ټینګې کړې او د جلب جذب پروسې نورو سیمو ته په غځېدو ده. هغه وایي د دغې ډلې جنگیالو لا تر اوسه په حکومتي تاسیساتو ډز نه دی کړی ځکه خو دویم پکار نه دی لرلی.
مزار په دره کې د دیوګل په دره کې یعنی د نورګل پولیسوالۍ کې په چا په دره کې همدا شکل په وټاپور کې همدا شکل د مانوګي پولیسوالۍ کې په مختلف پولیسوالۍ کې خپل فعالیتونه شروع کړي دي. په دې کې شک نشته دا یو واقعیت دی.
امنی قومندان وایي د اسلامي دولت له ډلې سره د جګړې لپاره په تدابیرو کار کړي او هڅه کوي چې مرکزونه ړنګ او د غډل لپخو وغورځي. نوموړی وایي د داعش ډلې سره د مبارزې لپاره د قاتم لاتړ له ماموریت سره خبره پخه کړې ده.
هغه ځایونه چې د دوی پټنځایونه دي قوي عملیاتو سره، البته په امانګ عملیاتو سره د ضرورت په وخت کې د ماموریت قاطع دوایي ځواک په ملاتړ سره چې موږ خبرې کړې دي دا مو هم را جلب کړی دی. انشاءالله رحمان دوی ته به زپنه ګزارونه ورکړو او د دوی ټولې ځالې به انشاءالله ورانې ویجاړې کړو.
که څه هم د کونړ امنیه قومندان دغلته داعش جنګیالي په زور کې نه ګڼي، خو ولایتي شورا اندېښمنه ده چې د اسلامي دولت ډلې په مرکز اسدآباد کې خپل تبلیغاتي کمپین شروع کړی دی. د شورا رئیس محمد صافی داعش ډله له طالبانو خطرناک ګڼي.
څوکۍ ولسوالی، نرنګ ولسوالی، حتی مرکز اسدآباد هم، وټپور ولسوالی، مړونګي ولسوالی، چفدره، شیګل، او ورسره غازی آباد په دغه ولسوالو کې دی او د داعش جلبزو د بلی په تیزی سره روان دي.
هغه وایي د وسلوالو طالبانو ډیری ډلې د اسلامي دولت په لوا وختي او که حکومت غور ونه کینو حکومت او ولست لوی سر خوګي جوړول شي.
د لس ډلې فعالیت کوي هغه وخت سره، خو لیکن اوس شو کی چې د نظامی مشورین له خونه دوړل دي او اضافه کوي چې 15 ډلې د فعالیت کوي تقریبا 3000 پورې کسان دغه خلک داعش سره مثال بیت کړی دی.
د ولایتي شورا رئیس حکومتي چارواکي ګرم غنی چې تر اوسه د داعش ډلې خلاف قدم په بلنه دی خو ده د کونړ ځای خلک که څه هم د داعش ډلې په تړاو ډیر څه نه وایي، خو یې ریدا ده چې هسینه د ننګرهار د شینوارو په څیر له یو سرنوشت سره مخامخ شي.
نو موږ د دولتي چارواکو د نړیوالو له ټولو امنیتي ځواکونو غوښتنه لرو چې په دغه برخه کې کونړ کې کلک اقدامات ونیسي
ترڅو موږ د ننګرهار په څیر د برخلیک سره مخامخ نشو.
تر اوسه داعش وسلوالو په کونړ کې د دوی د فعالیت په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د ننګرهار چارواکو وړاندې ویلو چې داعش ډلې له دغه ولایت کونړ ته مخه کړې او غواړي دغلته ځانونو ته دایمي پناهګاوي پیدا کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د راتلونکو قانوني هڅو منځوري دل د جمهوریت غوښتونکو د یووالي تقاضا کوي. خدا تقاضا یا غوښتنه هغه څه و چې جمهوریت غوښتونکو ګوند تیرونه څرګند نه کړی شول، او هغه د پخواني ولسمشر براک اوباما د صحي بیمې د پلان فسخه کول او پر ځای د نوي پلان منځورول. پاموکي رپورټ.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل اونی زوینا کې د شنبې په ورځ امریکایان دې ته وبلل چې راتلونکو څېړنو او اختراعاتو ته سترګې په لار ووسی.
مونږ خپل ملي ژمنه د ناسا د ماموریت په اړه چې څېړنې لټون او انکشاف دې بیا تازه کوو.
هغه دا خبرې یوه ورځ وروسته له هغه نه وکړلې چې په واشنگتن کې په خپله لومړنۍ ستره قانوني هڅه کې چې د پخواني ولسمشر اوباما د وخت د صحي بیمې فسخه کول و بریالی نه شو.
زه غواړم ریښتیا خبره وکړم چې دا زموږ لپاره د ناهیلۍ ورځ ده.
جمهوري غوښتونکو له تیرو اوو کلونو راهیسې ژمنه کوله چې د اوباما له صحي پلان نه غوره پلان وړاندې کړي، خو هغوی خپل پلان ځکه وځنډاوه چې دا څرګنده شوله چې د استازو په خونه کې باید په منظورولو کې بریالي نه شي.
It's serious in terms of what this says for the president's future.
د ولسمشر د راتلونکو قانوني اجندا او په نظر کې نیولو سره دا ډېره جدي مسأله ده. هغه بودیجه د مالیه کمول، د امریکا د زیربنا جوړول او نور ستر پلانونه هم لري، او دا ټول د کانګرس له اقداماتو سره تړاو لري.
محافظه‌کار جمهوریت غوښتونکو استاذ مارک میډوز وایي چې امریکایان په خپل ژوند کې د حکومت کمه مداخله او کمه مالیه غواړي، او ولسمشر ټرمپ دې ته ژمن دی چې دا کار وکړي. لبل پلاوه دیموکراتان وای ترسو چې د تیر کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه نور معلومات پیدا نشي، په کار ده د ټرمپ اجنډا وی د قاضی نیل ګورسچ د منځوري په شمول وزنډول شي.
Let's see where this investigation goes for.
راځي یو څو میاشتې دا وزنډو چې تحقیقات کومې خواته ځي. دا د جمهوریت غوښتونکو ملګرو خوښه ده چې دا استدلال مني او کنه.
خو سپینه ماړی په دې ټینګار کوي چې د ټرمپ اجنډا او کې به وقفه ونه مني.
دا هغه په اجنډا کې د کډوالۍ، مالیاتو او په سرحد کې د دیوال په څیر مسایل دي چې غواړي سرته یې ورسوي.
د امریکا د زیربناو د بیا جوړولو نه پرته د ولسمشر ټرمپ اجنډا کې نور ډیر کم شیان شته دي چې د دیموکراتانو توجه او ملاتړ جلب کړي. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا ټلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د مسکو ښار په شمول د روسي په مختلفو سیمو کې په زورګونو خلکو د مخالف دیو مشر الکسی نورالنی په پلوې مظاهره وکړه. لاریون کوونکو د روسي له مشرتابه سره د حساب کتاب کولو غوښتنه کوله. د مظاهرو په جریان کې د اپوزیسیون د مشر په شمول سلګونه کسان توقف شوي دي. پاکلی رپورت په ګډه اورو.
د نیول وروسته د اپوزیسیون مشر نیوالنی نن دوشنبه محکمې کې حاضر کړل شو، او تر دې مخکې چې د قاضي مخې ته ودرېږي د قضا دننه یې یو سیلفی عکس هم واخیستو. د اداري فساد ضد دا مخکښه مبارز چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سرسخت منتقد هم دی، د یک شنبه په ورځ د سلګونو نورو مظاهرچیانو سره یو ځای ونیول شو.
دلته مې د درېدو هدف دا دی چې زه د مرحله واکمنو ترمنځ د فساد په ضد مقامات هیڅ داسې احساس نه کوي چې د خپل ولس سره خبرې کوي. دوی یوازې د زور په ژبه خبرې کوي.
مظاهره کوونکو نارې وهلې چې موږ د جمهور رئیس پوتین په غیر روسیه غواړو، او یو شمیر بیا د کرملین د مانی په لور روان شو.
دا ډیره مهمه شیبه ده. موږ غواړو دلته د اتباعو په حیث خپل موقف څرګند کړو. موږ غواړو وښیو چې موږ د دې هیواد اتباع یو.
خو پولیسو د مسکو د پوشکین له څلور لارې د مظاهره کوونکو د شړلو کوشش پیل کړو. د دې مظاهره کولو اصلي غوښتنه د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی کړې وه او د صدر اعظم دیمیتری میدویدوف د اداري فساد اړوند یوه تحقیقاتي ویډیو یې تقریبا 11 میلیون ځلې لیدل شوې ده. اساسي پوښتنه دا ده چې آیا د اداري فساد ضد دا مظاهرې به د روسیې قوي مقاومت بدل کړي او په کرملین کې به د یو حقیقي بدلون دپاره په ملي سطحه عام ملاتړ ترلاسه کړي که نه. سید سلیمان اشنا د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
وسله والو کسانو د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د چاردی په کلینیک کې د واکسینو یوه خونه او پکې پراته ټول وسایل سوځولې دي. چارواکو دا چاره د طالبانو کار ګڼلې دی خو وسله والو طالبانو ویلي چې د واکسینو مخالفت نه کوي. په هکله د زبیح الله غازی رپورټ اورو.
که څه هم د ننګرهار په بټي کوټ کې د ګوزن پر وړاندې د واکسین کولو پروسې ته په ښکاره توګه کوم ګواښ نشته، خو تېره شپه وسلوالو سړو د چاردی په کلینیک کې د واکسینو یوه خونه سوځولې ده. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مرستیاله ډاکټره مقدسه معراج وایي دغه پېښه تېره شپه شوې او یوازې د واکسینو د خونې د سوځېدو رپورټ ورسېدلی دی. هغه وایي په دې اړه لټه کوي چې دا کار چا او د څه لپاره کړی دی. خو د بټیکوټ ولسوال غالب مجاهد وایي د چاردی په سیمه کې وسلوال طالبان حاکم دي او دغه کار د همدې ډلې وسلوالو کړی دی.
دا طالبانو ښکاره کړی، ښکاره طالبانو کړی دی. هملته دغه طالبان په دې ځای کې موقعیت لري. دا د کوډۍ کوز سر ته موږ ورغلو، دلته سره جنګ وکړو او پورته موږ کمپیان وکړو. موږ ډېر زیات 3 بجو پورې کمپیان وکړو او خزمنګ نه د کمپیان د ساحې نه دا جګړه لري وکنه، جګړه لري کړی و د شپې چې د غشوی هیڅ دا کار کړی دی.
نو ما وړه وای وسلوالو سړو د کلینیک څوکیداران له ودانې استلی او څلور کسان ورننه نوتی چې د واکسینو د خونی سره سره ټولو توکو ته ور ورته کړی دی.
واکسینو کوم واټ چې دی چې څو بکسی د غراجی او د یخچال د غراجی او یو لکه چې دا د یخچال کې دا دغه ساتل کیږي او څور لس لکه چې دا نور د غي دی.
ولسوال زیاتی چې نن ورځ په ټول بټي کوټ کې د واکسینو کمپاین شوی وي ستونزه پکې نه دراولاړه، خو په دې مسله نه دی خبر چې طالبان ولې د واکسینو خونه او توکي سوځولې دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو دغه ډلې له دې وړاندې رسنیو ته ویلي چې د پولیو پر وړاندې د واکسین کولو له پروګرام سره ستونزه نه لري. په بټي کوټ کې د واکسینو وسایل او خونه په داسې مهال کې سوځول شوی چې همدا نن د افغانستان په 130 ولایتونو کې د پولیو پر وړاندې کمپین پیل شوی چې 3 ورځې به دوام کوي او په اوږدو کې به 3 میلیونه ماشومانو ته د ګوزن ضد 2 څاڅکي واکسین ور ورسي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د ننګرهار عامې روغتیا ریاست د کډوالو پنغالو ته د پولیو ضد واکسین ځانګړي ټیمونه ګمارلي دي. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست وایي چې دوی د کډوالو په ټولو کمپونو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین رسوي. په مخې د ضیاءالرحمن حسرت رپورټ ده.
د ننګرهار ولایت عامې روغتیا ریاست د پولیو ناروغۍ د مخنیوي په موخه د کډوالو لپاره ځانګړي ټیمونه ګمارلي او له مخې په دې ولایت کې د پولیو وایروس د پراخېدو مخنیوی کیږي. د دې ولایت عامې روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤلین ملا سمون وایي چې د تورخم پر پوله، د تورخم جلال آباد پر لویه لار او هغو سیمو کې د پولیو واکسیناتوران فعالیت لري چې له پاکستان راغلي کډوال پکې ژوند کوي. هغه وویل له پاکستان څخه د کډوالو په وسیله د پولیو ویرو د رالېږد وی رشته دي، نو ځکه یې پر پوله د کډوالو په پنغالو کې د پولیو واکسین چټک کړی دی.
ننګرهار عامې روغتیا ریاست کډوالو ته د پولیو یا ګوزن واکسینو
د درې ورځېنی کمپاین همدارنګ دوامدار واکسینونو تطبیق په برخه کې اضافي ټیمونه ګمارلي. همداراز د تورخم په صفري نقطه کې به لسو کلونو کم عمره کوچنیان واکسین کېږي. علت دا دی چې دغه وایرس د پولې لاغې غاړې راوړل کېږي او دې لپاره چې مخنیوی وشي نو تر لسو کلونو کوچنیان به واکسین او تر څنګ د کډوالو په کمپونو کې به زموږ ټیمونه واکسین نه
هغه وایي. د کډوالو په پنغالو کې کډوالو ته د پولیو په اړه هم پوهاوی هم ورکول کېږي او د هغوی د راجی سر کولو لپاره هم واکسیناتوران فعالیت لري. کډوال هم وایي چې دوی ته د واکسینو په هره دوره کې د عامې روغتیا ریاست له لوري واکسیناتوران راځي او خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوي.
زما نوم بریالی دی. موږ د پاکستان راغلي یو په هره دوره کې دلته واکسین توران نازي موږ خپل ماشومان واکسین کوو.
د سیمې خلک بیا ډیر ټینګار د کډوالو په پنغالو کې ماشومان ته پر واکسین کولو کوي.
زما نوم میرویس دی. د جلال آباد ښار یاتین اوسیدونکی یم. ټول کډوال چې له پاکستان راځي باید واکسین شي ځکه چې دوی له پاکستان نه ځان سره د پولیو وایرس را انتقالوي.
د ننګرهار عامې روغتیا ریاست د تورخم پر پوله د کډوالو مسافرینو لپاره د پولیو واکسین دوامداره ټیمونه پر دنده ګمارلي او هر ورځ د هدف پړ ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکوي.
د مهمو خبرونو سرخط لرو. ولسی جرګې نن د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس سوال او ځواب ته غوښتي وو او په نننۍ غونډه کې د حاضرو وکیلانو په د اکثریت کسانو رای ترلاسه کړې او ټول د امنیتي چارواکي په خپل ځای پاتې شول. د سلب اعتماد د رای نه بچول. د افغانستان د دفاع د وزارت بیان چې نن د دې وزارت په رسمي ټویټر کې خپور شوی دا خبر تایید شوی دی چې د میوند 215 قولي اردو پخوانی قمندان د اداري فساد په تور نیول شوی دی. جنرال محمد معین فقیری د فساد ضد جنایي عدلي مرکز سارنوال ته د تحقیقاتو لپاره یول شوی دی. دا اول عالی رتبه جنرال دی چې د اداري فساد په تور نیول شوی دی. د پاکستان پولیس وایي چې د هیواد سمندري قواو یو سلسلور هندي کبنون کې نیولی او د هغوی کشتۍ د پاکستان اوبو ته د داخلي دوه په تور نیولې دي. پاکستان او هند اکثره وخت د یو بل کبنون کې توقیفوي. د هند د هیماچل پردیش په ایالت کې د سایلانیانو لارښوونکو 15 افغانان ډبولې دي. دغه افغانان د پوهنتون محصلین دي. دوی غوښتل چې د شملې د ښار نه نیوي ډیلي ته ولاړ شي خو په بس کې ورته د کیناسو ځای ورنه کړ شو. جنجال پیښ شو او په افغان زده کوونکو باندې برید وشو. زخمي شول او روغتون ته وړل شوي دي. د سکای نیوز برتانوي تلویزیون د عراق د موصل په خار کې د عراقي قواو او د داعش جنگیالیو ترمنځ د نښتو او جګړو عکسونه خپاره کړي دي. سکای نیوز د عراق د اردو له خاصو قواو سره هغه عملیات له نږدې لیدلي دي چې حکومتي قواو د میاشت را په دې خوا د موصل خار د بیا نیولو لپاره پیل کړي دي. د بشري حقوقو د سر ډلې د داعش د سخت مقاومت او هم هوایي بمباریو له کبله ملکي خلکو ته د زیانونو په باب اندېښنه څرګنده کړې. په موصل کې د نظامی عملیاتو د اوږدېدو سره سم د سیمې زرګونه اوسیدونکي د خپلو مینو تښتېدلې دي. په جرمنی کې میش ترکان د ترکیې د جمهور رئیس د واک د زیاتېدو دپاره په ریفرنډم کې برخه اخلي. د څو اونیو را په دې خوا د ریفرنډم دپاره مبارزینو او مخالفینو په ټول جرمنی کې کمپین پیل کړی. که څه هم په ترکیې کې دننه به دغه ریفرنډم د راتلونکي اپریل د میاشتې په 14 وشي خو په جرمنی کې میش ترکان کولی شي سر د ننه د اپریل تر 9 پورې رای واچوي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خپله اونیزه وینا کې د شنبې په ورځ امریکایان دې ته وبلل چې راتلونکو څیړنو او اختراعاتو ته سترګې په لار وسي. ډونالډ ټرمپ دا خبرې یوه ورځ وروسته له هغه کړي دي چې په واشنګټن کې په خپلې لومړنۍ سترې قانوني هڅې کې چې د پخواني جمهور رئیس اوباما د صحت د صحي بیمې فسخه کولو بریالی نه شو. جمهوري غوښتونکي استازي ویلي دي چې بله انتقادي لاره لري او وایي تر څو چې د تیر کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په هکله نور معلومات پیدا نه شي په کار دي چې د قاضي نیل ګورسچ د منظورې په شمول د ټرمپ اجنډاوې وځنډول شي. او د مسکو په شمول د روسیې په مختلفو ښارونو کې په زرګونو خلکو مظاهره کړې. مظاهره کوونکو د یو مخالف مشر الکسی نوالنی په پلوۍ مظاهره کړې او غواړي چې د روسیې د مشرتابه د کسانو سره د حساب کتاب وشي. د دې مظاهرو په جریان کې په سرګونو کسان توقیف شوي دي ځکه چې د مظاهرو اجازه یې نه واخیستې. په نیول شوو کسانو کې نوالنی هم دی. د اپوزیسیون مشر نوالنی نن د شنبې په ورځ محکمې کې حاضر کړی شو. د اداري فساد دغه مخکښ مبارز چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین کلک مخالف دی د یکشنبې په ورځ د سلګونو نورو مظاهره چانو سره یو ځای ونیول شو.
قدر مناوریدونکو روانه خبرونه په همدیزی پای ته رسیده. تر راتلونکي الله ماشي. درنو اوریدونکو سلام نو شباش نایم ته روان خبرونه کوربنه لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې مووریدل امنیتي چارواکي د ولسی جرګې له استیزا بریالي وتل پر سردار محمد داود خان روختون د حمله د مخنیوي د کمزوري مدیریت په تړاو ولسی جرګې د امنیتي سکتور مشان استیزا کړل تاسو د ولسی جرګې د دې اقدام په اړه څه نظر لرئ خو دریو وزیرانو چې امنیتي چارواکیو بیرته د اعتماد رایې ترلاسه کړله په همدې اړه ستاسو نظر په فیسبوک هم غوښته دی د نن شپې یعنې د روانې خپرونې د بحث موضوع همدا ده قدرمن مېلمانه دي راسره په بحث کې مبصر سیاسي مبصر البته کبیر رنجبر صاحب او چې د ولسی جرګې پخوانی غړی هم او همدارنګه په ولسی جرګه د ولسی جرګې بل غړی ګل پاچا مجیدی صاحب دواړه قدرمن مېلمانه به ستاسو او زموږ پوښتنې د یاد موضوع په اړوند ځواب کړي پروفیسر صاحب وایي چې یو میلمه راسره په لاین کې دی د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی صاحب مجیدی صاحب ستړی مې خبرونه ده
سلام علیکم تعال صاحب ژوندې اوسئ
مننه خوشاله چې خبرونه کې را سره هستی ولسی جرګې ته د وزیرانو ځوابونه واقعا د قناعت وړو که د تبصرو په اساس د جوړجاړي په اساس درې واړو امنیتي چارواکو نن د ولسی جرګې نه د اعتماد رایه اخیستې
بیا هم سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم لکه تاسو چې نه تنها د داود خان په روغتون باندې د عملی مسله څو نورې پیښې هم په افغانستان کې وشوې یا په کابل کې پلازمینه کې وشوې نو د ولسی جرګې غړو د استیزا لپاره د درې امنیتي ارګانو مشران پارلمان ته راوغوښتل او د دوی نه د دې په هکله وضاحت وغوښتو دغلته یو غلط فهمي ونه شي چې ډېر خلک دا استیزا په معنا د عالم سلب اعتماد عدم اعتماد باندې فکر کوي دا د وضاحت لپاره ده چې دوی راغوښتل کېږي چې باید دوی وضاحت ورکړي چې دلته ستونزه په کوم ځای کې وه چې د ضعف د مدیریت موجود وو او کوم ځای کې نور څه داسې مسایل وو چې هغه د پیښې مخنیوی کېدلی شو ولې شوی نه ده یعنې چې د هلته یو څه ستونزې باید
یعنی د خپل مسولیتونو په اړه باید وضاحت ورکړي چې کوم مشکلات چې دغه حمله وشوه اول دوی غفلت کړی دی ګنایوان نه و څنګه ولسته باید ځواب ورکړي
بله د دې تر څنګ بعد دې نه چې دوی خپل وضاحتونه ورکړل ولسی جرګې ته او هغه ستونزې چې موجودې دي یا د دوی په کار کې خنډونه موجود دي په ډیره برخه کې دوی ډیر ستونزو ته غوتی ونی ویل چې په دې کې دوی
مجلس صاحب له بعد مرغه اړیکه خنه ده تاسو سبب ته زنګ وای فکر کوم اړیکه قطع شو بل اخره مجلس صاحب کغه غاوري تاسو سبب ته زنګ وای چې اړیکه خشې قدر من اوریدونکو تاسو په خبرونه کې واوریدل چې پر سردار محمد داود خان روختون د حمله په مدیریت کې کمزورتیا او د سرتیرو د تلفاتو د زیاتوالي په تړاو ولسی جرګې د امنیتي سکتور مشان استیزا کړی لکه څنګه چې مجلس به مو ویل چې ځنې کسان وایي فکر کوي د دې لقب له چې استیزا په معنا د سلب صلاحیت کول دي اتمن نه استیزا په دې معنا چې دوی باید ولسته ځواب ورکړي چې په امنیتي چارو کې پاتې راتک د دوی گناوه او کنا نور مسولیتونه و یا نور نیمګړتیاوی د دوی په کارونه کې چې دغه پیخه رامنځته شوه وکیلانو دا تور پورې کړی و چې د امنیتي سکتور مسولین بې کفایت دي او نه دي توانېدلي چې خپلې دندې ښې پر مخ بوزي نو د همدې پوښتنو د ځواب لپاره چې آیا په رښتیا هم چارواکو تنبلي کړې ده خدای مکه او خپل کار ته سم رسیدګی نه کړې بې توجهي کړې ده ځکه دا پیښې رامنځته کېږي کنه د دوی ستونزې څه دي باید ولسته وضاحت ورکړي نو استیزا د پاره دوی ولسی جرګې ته غوښتل شي وو تبصرې ډېرې دي ویل کېږي چې د یو جوړجاړي په نتیجه کې درې واړو وزیرانو د اعتماد رایې ترلاسه کړي دي او یا هم حالاتو ته په کتو دغه ټولې پوښتنې به په خپرونه کې قدرمن میلمانه ځواب کړي چې د ولسی جرګې برحال غړی ګل پاچا مجیدی را سره په خپرونه کې میلمه دی د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر صاحب چې د ولسی جرګې پخوانی غړی دی هغوی به هم را سره په خپرونه کې چې د هغوی نظر څه دی او څه وایي چې د ولسي جرګې لخوا د دریو امنیتي چارواکو استیضا او بیا د اعتماد رایه ترلاسه کول دوی په نظر دوی څه وایي دوی په نظر دا څنګه یو اقدام و. نو هیله ده چې په لنډو شیبو کې میلمانه را سره په خبرونه کې ستاسو زموږ پوښتنې ځواب کې قدر من اوریدونکو ډیره مننه چې د فیسبوک په پاڼه خپل نظرونه پریخې دي چې د وخت په پام کې نیول سره به تاسو ته ولولم. ښه، له نیکه مرغه مجدي صاحب را سره په خبرونه کې. مجدي صاحب مهرباني وکړئ او په بخښنم چې کله داسې په لاینونو کې څه ستونزه پیدا شي چې میلمه موږ سره خبرې نشي کولی او یا هم لاین قطع شي، مهرباني وکړئ.
مننه، زه نه پوهېږم چې تر کومه زه پورې ما خبرې تاسو واورېدې، خو دلته کابل کې نن ډېر سخت باران وشو، یوه وجه یې دا ده چې دلته ټلیفونونه لږ څه ستونزه موجوده ده. نو خبره په دې وه چې په دې کې چې ولسي جرګې کوم تصمیم نیولی چې دوی ته بېرته عدم اعتماد رایه ورکړه، ما په دې باندې خبره کوله چې د دوی وضاحت ورکولو نسته او دوی چې کومې ستونزې دلته موجودې دي یا د دوی په مخ کې چې کوم ستونزې موجودې دي، خصوصا اداري ستونزې، مداخلې، دا ټول باعث دي شوي دي چې دوی ونشي کولای چې په ډېرو ځایو کې خپل صلاحیتونه صحیح کار واخیستلی شي. او دوی په خپلو خبرو کې هم په وار وار وویل چې که چېرته د استعفا یا د عدم اعتماد مسله وي، امنیت ښه کېدای شي، مونږ حاضر یو چې دغه کار وکړو. نو یوه ورځ مخکې مونږ جمهور رئیس هم په همدې مسلې باندې غوښتي وو، هلته د رواساو کمیټه.
بله بله، خبرم روان دي، مهرباني وکړئ مونږ یې اورو. بله مجدي صاحب، مجدي صاحب، بله مجدي صاحب، بله مهرباني وکړئ مجدي صاحب، تاسو خبرې مونږ اورو، اوریدونکو مې اوري، مهرباني وکړئ مجدي صاحب. فکر کوم مل مسره برته لاین قطع شو. بله
مننه، زه نه پوهېږم چې تر کومه زه پورې ما خبرې تاسو واورېدې، خو دلته کابل کې نن ډېر سخت باران وشو، یوه وجه یې دا ده چې دلته ټلیفونونه لږ څه ستونزه موجوده ده. نو خبره په دې وه چې په دې کې چې ولسي جرګې کوم تصمیم
نیولی، فکر کوم کومه ستونزه ده چې خبرې بیرته تکراري اوریدل کېږي. هیله ده چې دغه ستونزه د خپرونې تر پایه نه وي. بیرته به مجلس صاحب ته زنګ ووهو. د هوا په حالاتو او د ټلیفونونو په اړیکو زمنګ زور بر نه دی، قدر من اوریدونکو بخنه غواړو کله کله په خبرونه کې سکتګی راشي یا نیمګړتیا راشي، نو علت امدا ده چې تاسو اوري چې یا هوا ده او یا تخنیکی ستونزه او یا د اړیکی ستونزه ده. نو هیله ده چې د خبرونه تر پایه موږ د ستونزه اونه لرو لکه دا څنګه چې وستاس اوري. قدر من اوریدونکو بیا هم مننه چې د فیسبوک په پاڼه خپل نظرونه لیکلی دي او پوښتنیم پریخري، خو اکثره نظریات په انتقادي توګه لیکل شوی دي، لکه د ولسی جرګې په غړو باندې ډېر زیات انتقادونه دي چې دوی معاملې له مخې یا د جوړجاړي د مخې وکیلانو ته رایه ورکړل شوې ده. دا چې تر کوم ځایه پورې د اوریدونکو ادعا سمه ده، دا به هم په خپرونه کې مجلس صاحب خدای دې وکړي چې اړیکه ورته دا مجال ورکړي چې ستاسو پوښتنې ځواب کړي. له نیکه مرغه رنجبر صاحب را سره دی. رنجبر صاحب، ستړی مشه خبرونه ته.
ډېره مننه د خپل احترامات تاسو ته، مجلس صاحب ته، ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم، ستاسو په خدمت کې.
مننه کوم ودان. رنجبر صاحب، د امنیتي مسولینو د استیضا او د ولسی جرګې لخوا د اعتماد رایو د ترلاسه کولو په اړه ستاسو نظر څه دی؟
دپټي اپټیډې مې چې خپل استیضا د دنیوي مادي د اساسي قانون پر بنا مشروطه ده، یعنی هغه مشروطه دي ته ده چې په اخر بند یې د مادي کراغلي دي چې استیضا باید رای د عدم اعتماد په استیضا کې باید په کره دلایلو ولاړوي. نو زه نه پوهېږم چې دوی دا هلته تصمیم چې نیولی دی دا علت یې چېرې و، ولې زه هلته ما حضور نه درلودی که هلته دوی د خپلو وزیرانو مقنع دلایل ویلي چې وکیلان قانع کړي یي په دې باندې چې دوی دلته شخصا ګرام نو نو ادي کېدلی شي چې دا غرق هم تسلیم شو نیولی نیولی
بله رنجبر صاحب ډیرو بخښه خبره مې ساسه قطع کړل مخکې تر دې چې د مجیدی صاحب نه واورو چې کوم دلایل د وزیرانو قانع کوونکي او د ولسی جرګې لپاره اجازه راکړي ساسه نه واورو چې په کوم حالت کې قانون ایجابه چې باید وزیران استیزا شي ځانګړی حالت کې په لنډول وایي مهرباني وکړئ. ځانګړی
حالت خو هغه ارتباط یا اړیکه ده چې یو حادثی واقعی یا خپل مغه دی وزیر اجراءات پورې مربوط ده، مثلا بی کفایتی دی یو وزیر، توی استفاده دی یو وزیر، فساد دی یو وزیر کې دغه اد نقص قوانین او د دولتي نافذ قوانین او نقص اساسی قانون دغه ټول، یعنی وزیر کوم وخت چې نسی کولای چې د قانون په چوکاټ کې په قانون ولاړ خپل اجراءات وکړي، چې دا ټول راځي کوم شیان چې ما وړاندې ورته عرض وکړي. نو وکیلان حق لري او باید دوی دا کار وکړي چې داسې یو وزیر راوغواړي او له هغه نه پامده د حق له استیزا وغواړي، توضیحات وغواړي. استیزا خپله توضیحات غوښتل دي چې وزیر توضیحات ورکوي دوی ته، او دغه توضیحات کېدلی شي چې مقنع قانع کوونکي کولی شي چې هغه توضیحات د وکیلانو قناعت لاسته را نوړي. دغه حالت کې د چکنات لا څنګه راوړي، هغه حالت کې صندوق ورته ایښودل کیږي او د مسله د اعتماد او د عدم اعتماد مطرح کیږي.
ښه رنجبر صاحب، کوم خبر ته تاسو اشاره وکړه چې دلایل د وزیرانو که قانع کوونکي به صندوق ایښودل کیږي، د مخکې ګلپاچا مجیدی صاحب په خبرې وکړلې، خو د وزیرانو له قولې دا ویل چې اداري ستونزې او مداخله. اوس د مجیدی صاحب نه پوښتنه کوو چې په وضاحت وزیرانو دا څرګنده کړله یا وی ویل چې څوک اداره کې مداخله کوي او ستونزې چیرته دي، مداخله ګر څوک دی په ادارو کې؟ بله مجیدی صاحب زما غوړی، بله مجیدی صاحب زما غوړی، بله بله مجیدی صاحب خب مجیدی صاحب سره بیا اړیکه قطع ده. خب یوه ستونزه چې د وزیرانو له قوله مجیدی صاحب ویلې هغه دا وه رنجبر صاحب، چې اداري ستونزې او مداخلې دي په اداراتو کې، نو د دوی په همدغه مشکل باندې دوی ولسی جرګه قانع کړې ده چې مشکل یوازې د چارواکو نه دی، بلکې په ټیټه کچه په افرادو کې په اداراتو کې مداخلو دغه ستونزه رامنځته کړې ده. دغه وزیر د دوی که تاسو د ولسی جرګې غړیتوب ولرئ څومره یې منئ، څومره تاسو قبول قابل د قبول دی؟ بله بله رنجبر صاحب، بله بله
نشرات کې د خلکو ته وویل چې د ما په کار کې مداخله کیدل او ما کار نشو کولای، د ما په چارو کې مداخله و او ما استعفا وکړل. دوی هم که مداخله پکې کیدل د دوی په چارو کې، دوی مکلف و چې د افغانستان خلکو ته وکلاو ته وکیلانو ته ورسي، همدغه جرګې نه خواهش وکړي چې دوی خبرې واوري او هلته توضیحات ورکړي پیش دی چې دغه رقم حوادث سیسی لکه دا دی سردار محمد داود خان دی شفاخانی ولاندې لیدنه باید دا توضیحات وکیلان ته ورکړي چې زه نسم کولی د یو وزیر په حیث قانون تطبیق کړم، نسم کولی چې خپل کارمندان خپله وټاکم، نسم کولی چې فساد په مقابل کې مبارزه وکړم او علت مداخله ده. موږ عملا ولیدل چې
بله فکر کوم چې دا ځل رنجبر صاحب سره اړیکه قطع شوه، خو مجیدی صاحب په لاین کې دی. مجیدی صاحب غږ مې اورئ؟
بله صاحب اورم.
بخښنه غواړم، مخکې ستاسو خبرې نورمال روانه وي چې تاسو لاین قطع شو. تاسو باندې په هر حال رنجبر صاحب وایي په هغه صورت کې کېدای شي د رای صندوقونه کېښودل شي چې پارلمان ته وزیران قناعت ورکی، هغه مهم ټکی د قناعت تاسو ته څه او وزیرانو څه ویل چې دوی په کارونه کې په کوم ادارو کې چې دوی چارواکي دی او دند لري مسولینو په صفت څوک مداخله کوي؟
ګوري دلته یو مسله ده د روخره مغه ده چې د استیزا مسله چې ده په اوس نسات کې مونږ کول شو تر شپږ څلور هټه پنځوس نفر پورې د استیزا وختونه وکړي دا په معنی نه ده چې ټول پارلمان د استیزا وختونه کوي بل مخکم تاسو په خبرو کې استیزا دی وزارت پر ده قانون مونږ د ولسی جرګې داخلي کرنګلاري مونږ ته حکم کوي چې وزیران راغله د استیزا لپاره خبري خبري وکړي د قناعت ادم قناعت لپاره مساوي کسان خبري کوي دا ورسره اساس صندوقو ته ځي او خپل رائے به ورته صاحبان پټه استعمالوي د اعتماد او ادم اعتماد چې دلته یو شی غوړه وضاحت ورکم چې په دې کې د ټولو د کل د آزادۍ پارلمان چې مثلا 249 وکیلان دي دې 215 وکیلان چې اوس فکر کوم موږ نه صاحب تقریبا
200 خبره د طرز العمل نه ده چې په کوم طرز العمل باندې رایه اخیستل کیږي یا سلب کیږي خبره د دې ده چې هغه عمده دلایل د وزیرانو څو چې ولسی جرګې د تقانې کړ چې باید دوی د اعتماد رائے ورکړي
دوی څو دلایل لرل اول دا دلایل لرل چې دغه پیښې چې کیږي تر په افغانستان کې نه ده چې ملکونه چې ډیر قوي استخبارات او فوج لري هلته هم دغه مسالې پیښې ډیر امکانات لري او موږ بل مسله دا د سرحدونو خلاص سرحدونه دي د بل افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ تیر شوی دی ټولې ادارې د سر نه کار شروع کړی دی استخباراتي حتی موږ خلک تر اوسه پورې افغانانو ته تذکیرې چې اوسه توضیح کړي نه دي شناسې مسله ده او د دې تر څنګ کومې پیښې چې په کابل کې شوې دي سعید ازاح د مدیریت وایي مثلا د دفاع وزیر وویل چې دا کار ما پورې اړه نه لري دی لوی درستیز کار دی زه یو مدیر یم زه نورو مسایل نه بوختیم دغه د ما کار نه دی دا د لوی درستیز کار دی مثلا د ملي امنیت د کابل قمندان مشته خو ملي دفاع وزارت په داود خان رشاف خان کې خو یو بیل اداره د پلی کې حساب داخلي اجازه ما ته نشته او رئیس د امنیت هم همچنان هم داسې په ټول کې دوی دا خبره هر یو وکړه چې د استعفا موضوعي افغانستان کې امنیت راتلی شي موږ ضرور دغه نه چې ادم اعتماد شي استعفا ورکړو نو استعفا رای حل نه ده نو په همدې خاطر ډېر نور دلایل به مو چې وکیلانو دا فکر وکړه اکثر سره دا فکر وکړه چې دغه عدم اعتماد مسله د حل لاره نه ده چې وزیران موږ عدم اعتماد کړي او مهمه موضوع تېره ورځ موږ جمهور رئیس وختي وو دغه غوښتنه هم دا وایي هغه دلایل هم همدا وو چې دغه وزیران باید په خپل ځای پاتې شي او مهمه موضوع چې وکیلانو نن ډېر په دې کې هم نظر ورکړو نو پلاوی د امریکانا راځي چې دا کومه کوي د افغانستان امنیتي ادارو ته کچیر ته دغه وزیران موږ استیزا کړی ادم اعتماد کړی مو نو دلته یو خلا را منځ ته کړه چې دا د افغانستان ملي ګټې ته ډېر غټ زیان او خصوصا موږ امنیتي قواو ته ځکه دلته ډېر زیاتې پاوایي قواو په برخه کې مرسته کړي
ځانګړي
قواو ته 4 میلیارډ پورې نه بل
او باخه چې تاسو خبره زکه زر زر قطه کوم لن لن ځوابونه زغوارم زکه چې وخت به کم دی ټول ټال لسقې وخت لرو تاسو د جمهور رئیس د لیدنه پښتنه هم زما واخو مننه چې تاسو جواب کړل کچیرته دای چې ولسی جرګه د جمهور رئیس په خلا د اعتماد یا نه اعتماد رائے ورکولو د صلاحیت هغه ته پریخدل کیږي د ولسی جرګې صلاحیتونه تر سوال لاندې نه راځي او د اعتماد پر رائے څومره خلک به باور وکي خپل اقرار کوي چې جمهور رئیس موږ ته دا خبره وکړله خلک هم پم دی منطقي دی او انتقاد کوي ولس پم دی انتقاد کوي چې دا د جوړجاړي په حساب دوی ته رائے ورکړل شوی ده تاسو څه وایي
ګوري جمهور رئیس یو خبره زو ته کوم جمهور رئیس په خپل الفاظو کې دا وایي چې ځالته ناسوم ویل چې تاسو حق دی او هر څه کوم چې تصمیم نیوي ولی هغه شرایط چې په افغانستان کې فعلا دي خصوصا د امریکا آیات راته دا ته یو تشریح راکړي او توضیح زه فکر کوم دغه قانوني صلاحیت دی رئیس جمهور او د دې وظیفه ده چې په داسې مسایلو کې مداخله وکړي ولی هیڅ چا ته نه دی ویلي چې تاسو وزیر خپل رائے اتمن باید د وزیر په حق کې رائے اعتماد ورکړي دا خبره جمهور رئیس هیچ اتم نه کړی د دې ترڅنګ وزیر صاحب رئیس جمهور دا مو وي چې ما هیڅ کله نه دی ویلي چې پارلمان دروازه تړمې یا لغوه کوم په خاطر د دې چې دلته خلا د قدرت راځي اساسي قانون دلته تقریبا نیمایي نه زیات ساکت کیږي د مشرانو جدي مسله به څنګه کیږي اصلا دا فکر ما نه دی کړی او دغه اقتطاع مې د خاطر او ځکه خلکو ته رئیس سوال چې جمهور رئیس سره دوی معامله کوي په هیڅ وجه د جمهور رئیس سره کومه معامله نه ده شوې دا اول ځل نه ده چې په افغانستان کې داسې کیږي وزیران راځي استیضاح او بیا بېرته اعتماد رایه اخلي دا څوم ځل دی چې همداسې وزیران راځي او استیضاح کیږي استیضاح په نوم په معنا د عدم اعتماد نه ده
بله بله چون امنیتی مسائل او خلک ډیر اندیښنه لري امنیتی مسائل ته او ډیر پیښ شوی وي نو ځکه دغه بحث او مننه د جمهور رئیس په خبرې تاسو وضاحت ورکړه چې په ټولنیزو رسنیو کې هم د موضوع ډیر انعکاس کړی چې ګویا جمهور رئیس د سویل چې پارلمان سره به ډیر بد چلند وکړي که چېرته دوی رایه ورنکړي مننه د وضاحت نه رنجبر صاحب تاسو د مجلس صاحب خبرې هم واورېدلې څه به وایئ تاسو رنجبر صاحب غاک می آوری؟ بله فکر کوم چې رنجبر صاحب غاک ناوری بیا هم په ټلیفون کې ستون زده یو دوا اوریدونکو نظر به وخلو ګورو چې څوک په لاین کې دی او د کوم سیمینار په تماس کې دی لاینونه کې ستون زده نو دوا ملمانه موږ سره نشي تم کېدلی په یو وخت کې اوریدونکو خو بله بیخي نشست خب مجیدی صاحب بیا هم د اوریدونکو انتقاد ډیر زیات دی په ټولنیزو رسنیو کې هم دوی انتقاد کړی دی د امریکا غږ په پښتو پاڼه باندې هم دوی انتقادونه داسې لیکلي دي چې بیا هم ولسي جرګه ملامتۍ سره لدی چې تاسې وضاحت ورکړه توقع څه وه د وزیرانو نه چې دوی باید څه وکړي راتلونکي دپاره په امنیتي چارو کې
دا خبره ده مونږ د وضاحت لپاره چې وزیران راغواړو هم دې په خاطر دي چې دوی باید متوجه شي خپل وظایف ته د دې نه پس دوی زه فکر کوم چې همدغه د درو وزیرانو د استیضاح مسله چې په دا څو ورځو کې شوې وه دوی په ادارو کې ډېر غټ تغییرات راغلي دي دوی ډېرو مسایلو ته متوجه شوي دي دا ډېر ګټور کار و د ولسي جرګې یو هغه یې لرلو یو عماد یې لرلو هغه دا دی چې دوی په خپلو تشکیلاتو کې ډېر لوی تغییر راولي اورئ غږ مې
بله بله تاسو غواکې مهرباني وکړئ
یو شی چې ډېر مهم و مونږ ته دوی د دې نورسته چې دا پېښې وشوې دوی په هر اداره کې و امنیتي د استخباراتو یو اداره جوړوي کاش نه دا صلاحیت اخلي د سرحداتو کې سرحدي قواوې ټول په ملي دفاع وزارت پورې اړه پیدا کوي دوی دې ته اوس متوجه شول خپل تکتیکونه د جنګي تکتیکونه چې نن دوی تشریح کوي چې جرګې ده په دې کې مطلق دوی ته خپل تغییرات راوتل هغه جګړه چې مخکې جبهي کوله هغې ده دوی اوس لاس په سر شوي دي نوي تکتیکونه راغلي دي ډېر مسایل دي چې دوی وخت مثلا د فساد موضوع ده د همدغه اعتماد د عدم اعتماد مسله وه نن هم یو ډېر لوړ پوړی چارواکی د ملي دفاع وزارت متهم کړو په فساد باندې او توقیف اعلان یې نن په تلویزیون کې وکړو دې نه مخکې وزارت داخلي څو کسان د توقیف اعلان یې وکړو دا د شفافیت دپاره او د ښه مدیریت دپاره زه فکر کوم یو هغه وه چې دوی ته امنیتي ادارو ته ورکړه شوی یا په مجموع کې حکومت ته زه فکر کوم په دې کې ولسي جرګې کړنې موږ د ولس نه دا توقع لرو د دوی حق ده چې د دوی خپل نمایندګانو باندې دغه نیوکه وکړي او ناراضه وي ځکه په افغانستان کې شرایط ډېر بد شرایط کې دوی خصوصا په امنیتي بدو شرایط کې دوی ژوند کوي نو ولسي جرګې چې باید خپل غږ پورته کړي ولې ولسي جرګې هم تصمیم دی ملي منافعو په اساس نه دي هغه څه ګونګوسي چې دي چې معاملې دي د جمهور رئیس یا د پیسو مسله ده بس باور وکړئ چې په دې کې هیڅ نه هغه شی موجود نه و
بله مننه مجیدی صاحب رنجبر صاحب تاسو څه وایئ چې ولسي جرګې کې هغه منفي اړخ نه تیر شو مثبت اړخ ته نظر واچو څه فکر کوئ چې د ولسي جرګې دغه دلیل چې وایي چې د ملي ګټو په نظر کې نیول سره د شفافیت او ښه مدیریت د رامنځته کولو لپاره ولسي جرګې په دې اساس وخت کې دا اقدام وکړو چې باید دوی ته رای ورکړي او د هغوی دلایل هم وایي قانع کوونکي وو نو په ادارو کې د اصلاح د ښه مدیریت او شفافیت لپاره بیا هم د ولسي جرګې دا اقدام تاسو څنګه ګڼئ
زه فکر کوم چې واکسن د چارواکي تدبیر حد دی بیچاره او په خپل کارونه کې ما چې واورېدل او کوم ځای چې زه اطلاعات لرم او خپل هغه دلایل ټولنی خپل استعفا کې ویل کوم چې وزارت داخلي نه استعفا ورکړله په دا دی وکړله او دی هم په دې خبرو کې وکیلانو ته غیر مستقیم او سفین دغه استنباط ورکړي چې د دې په چارو کې د داخلي لپاره کیږي پاس خو ما دوه مقام دي یو جمهور رئیس او بل رئیس اجرایی ده او دې حمایت کې د دې خلکو مستقیم تاکي او بعض افراد دي چې کورولي حتی فاسد افراد چې فساد باندې مبتلا دي دي چې کولی لږه له شره ځان خلاص کړي یا په داسې دي وویلې غیر مستقیم او مستقیم نو په دغه حالت خو یقینا کار په سم شکل مخکې نشي تللی په هېڅ شکل نشي تللی او مطالبه هم د دغسې وزیران نه چې تاسې ولې دغه کار کې موافق نه یاستئ تر ډېره حده بېځایه ده کوم شی چې زه توقع لرم د دغسې وزیران نه که دوی غواړي چې په ښه نوم باندې پاتې شي هماغه کار دي وکړي چې وزیر یې داخلي پخواني علمي وکړي یا وزیر د معدن وکړي پخوانی چې دې بهترین شخصیت او استعفا یې ورکړل او ته کوم ځای چې خبر یم عوامل د استعفا همدغه مداخلې دي د چارواکو د اساسي قانون پر بنا وزیر لومړی فرد دی چې د یو واحد ادارې په راس کې دی او هغه د یو مادې پر بنا د اساسي قانون مستقیم جمهور رئیس ته هغه دی پاسخګو دی او هغه ته جواب ورکوي بل هېڅ چاته په نوس کې نشته هلته نه رئیس اجرایه دی او نه بل څوک دی لمدې لپاره دی چې دغه ستونزه موجوده ده تر هغه چې نظام کې تغییرات رانشي په مجموع کې دغه معضله د نظام حل نشي نو فکر نه کوم چې فساد په افغانستان کې له منځه لاړ شي یا کارونه مطابق د قانون کې مخکې لاړ شي
بله
ټوله مهمه ستونزه همدغه ده
بله مننه رنجبر صاحب وزیر خو به راسن جمهور رئیس ته گزارش ورکي یا غو ته رپورت ورکي د خپل کارونو یا غو سره په تماس کې خود ولسی جرګې غړي ولس سره په تماس کې دي ولس ته جواب ګوي دي مجدي صاحب د ولس رول د امنیت په ټینګولو کې ټوله خبره د افغانستان په امنیت د په دې وروسته یو پی خو ده ولس سره رول لوبول شي یو چارواکي استیزا به څه درد دوا کې کاغه اعتماد رایه واخلي که عدم اعتماد نو ولس سره رول لوبول شي ولسی جرګې ته څه پکار دي چې د امنیت په ټینګولو کې د نورو امنیتي ارګانونو سره باید څه رقم همکاري وکړي
مجلس وزیرانو غوښتنه مندا او د ولسی جرګې نه چې موږ په کارو کې مداخله موجوده ده او موږ ډیرو شایان د مسایلو کې مداخله کیږي د کرنجبر صاحب چې شرح او توکړه خو بیر ډیر وضاحت ورنکو او نشلو ورکولی دغه ستونزې د دوی یادې کړې په دې کې د مقررې مسالې طبیعي خبره ده چې وایي اشاره دې ته وه موږ په ولس باندې دا غږ ده چې امنیت د دوی د مسله ده دا د وزیر مسله نه ده وزیر خپل ځان ډېر غټ دیوالونه راتاو کړي دي ستونزه ولس کې ده ولس د خپلو امنیتي قواوو سره مرسته وکړي هغوی ته د سربازۍ دپاره کسان ورکړي خپلې سیمې چې هر چېرته دوی ته امکانات دي اربکۍ نه نیولې تر ملي پولیسو پورې تر ملي اردو پورې دوی ته امکانات شته هلته د دوی په هغې ساتودو کې ودرېږي او د خپلې سیمې امنیت د مدني ټولنو له لارې نه یا د نورو شوراګانو له لارې نه دوی هلته تقویه کړي هغه کسان چې ښه بېلګه یې مونږ په خوست کې دي ځاځي میدان ده چې پردی سره کلي ته راځي هغوی باید شناسایي وشي څوک تخریب ته پرې نه خوړی شي د دوی سترګو په وړاندې مینونه په سره کې کښېښودلی کېږي د دې مخنیوی خو عقلن باید وکړي کوم دوستانه چې د دوی دې مسایلو کې دي هغوی د سولې ته راوبالي ځکه د سولې پروسه ډېره مهمه ده او په دې کې ولسونه ډېر غټ رول لوبولی شي د سولې په پروسې کې همدا باندې دوی کولی شي خپل حکومت ته په دې شرایطو کې دا بد حکومت وي که ښه حکومت وي شرایط دې راولي چې د افغانستان ولس د افغانستان د بقا خبره ده د امنیت خبره ده په دې نظام کښې باید ودرېږي سیاسي مسایل او نورې دښمنۍ باید وخواته افغانان پرېږدي
د دیموکرات حقوق پوهانو د اتحادیې مشر او د ولسی جرګې پخوانی غړی کبیر رنجبر صاحب او د ولسی جرګې برخاله غړی ګل پاچا مجي صاحب مننه چې خپرونه کې راسره وئ قدرمنو اوریدونکو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده الله مل شي